اوکراین د جګړې ډګر د اوکراین د جګړې په دویمې کلیزې کې به تاسو هغه جګړه زپلو سړکونو او وټونو ته یو سوچې د روسیې د بریدونو لامل وران ویجاړ شوې دي. تبادله صدها اسیر جنگی در ایام عید مسیحیان جنبش های ضد جنگ در روسیه را افزایش بخشیده است. او امریکا د اوکراین د جګړې په اړوند د هغو محرم و اسناد و افشا کېدل څاري چې په ټولنیزو شبکو کې د خلکو ترمنځ لاس په لاس کیږي. د نن ورځې د یوه موضوع او څو زاویې د خپرونې موضوع اوکراین د جګړې ډګر. سلام و خسته نباشید. با برنامه یک موضوع چند زاویه از صدای امریکا خوش آمدید. من برشنا عمرخیل هستم. د دې اونۍ خبرونه د اوکراین په جګړې باندې متمرکزه ده چې اوس یې دویم کال پیل شوی دی. د اوکراین بخمود ښار په تیر ژمي کې د خونړیو جګړو شاهد و. اوس د پسرلي په رارسېدو سره د ارقامو له مخې اوکراینیان د امریکا لخوا د مالی او پوځي مرستو له امله د تهاجمي بریدونو لپاره چمتووالی نیسي. پوښتنه دا ده چې د اوکراین د جګړې په اړوند د پینتاګون د محرمو اسنادو افشا کېدل به د اوکراین په جګړې څه اغېز ولري. دا ټولو ته روښانه ده چې روسیې تیر کال د فبروري په میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ. له هغه وخت راهیسې دواړه هیوادونه د اوکراین د کنټرول دپاره په جګړې بوخت دي. خو موږ په 2014 میلادي کال کې هم ورته انځور ولیده چې روسیې کریمیا له اوکراین جلا کړه او د خپلې خاورې برخه یې وګرځوله. په تیرې شاوخوا یوې لسیزې کې د روسیې تر کنټرول لاندې سیمو کې د جګړې لپاره څه پاتې دي؟ د امریکا غک د جګړې ته د یو لړ رپورټونو په ترڅ کې کتنه کړې ده. په لومړي سر کې د سفرس خارتزو چې د جګړې لومړی کرخه بلل کیږي. د امریکا غک خبریاله هیدر موردوک له سفرس نه راپور لري چې په دې سیمه کې هدیره د جګړې په لومړی کرخه پراته ده او د سیمې اوسیدونکي له ویرې خپل مړي په کروندو او باغونو کې ښخوي.
په دې هدیره کې سرګي کوتاکو ښخ شوی دی. ګاونډیان وایي چې هغه یو ډیر ښه سړی و. سرګي د برق یو متقاعد انجینر و چې په خپل ودانۍ کې د زړو ښځو پالنه کوله. په تیر اوړي کې په دې سیمه کې د دوو میاشتو لپاره سخته جګړه وشوه او بیلري بمونه راوغورځول شول. په یوه پیښه کې هغه ونه شوای کولای چې پر وخت امن ځای ته پناه یوسي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې ځای کې ټول یو بل سره ښه پیژني او دوی کوتکاو ډیر ښه پیژانده.
د جګړې په یو ډول موږ سره متحد کړي. په دې سیمه کې ډیر خلک نه دي پاتې. مخکې په دې ځای کې د یو لسنه تر 2000 پورې خلکو ژوند کوو، خو اوس یوازې 2000 کسان په دې ځای کې اوسیږي. کله چې بشری مرستې د سیمې ته راشي نو موږ ټول په یوې سیمې کې د مرستې د اخیستو لپاره سره راټولیږو.
دا ښار له 2014 کال په دې خوا د جګړې ډګر دی، خو تیر کال د روسیې د برید وروسته د سیمې ډېر اوسیدونکي وتښتیدل. پاتې نور خلک په خوړو او اوبو ژوند کوي چې د مرستندویه ادارو لخوا ورته ورکول کیږي. کوټاکو په دې ښار کې یو له هغو کسانو څخه دی چې په هدیرو، باغونو او کروندو کې ښخ شوي دي. دا د هدیرې ښار د جګړې په لومړۍ کرښه کې پروت دی. په ښار کې ټانکونه او توپخانې د ودانیو شاته پټې دي، خو موږ ته یې وویل چې له دې ځایه به عکاسي نه کوئ چې کیدای شي د هغوی موقعیت څرګند شي. په دې ځای کې د دواړو لوریو د مرمیو غږونه په دوامداره توګه اورېدل کیږي.
موږ د دې حالت د لیدو وړ نه یو. دا یوازې سوال دی چې زه یې تل کوم او دا هغه پوښتنه ده چې زه یې تل مطرح کوم. ولې دوی عام خلک ربړی؟ زه یوازې سوله غواړم، یوازې آرامي او بس.
د جګړې په اوکراین کې هیواد پالان راپارولی دي. ډېر یې د بشپړې بریا یا د بشپړې ماتې پورې د جګړې نه ملاتړ کوي. خو په دې لري ختیځ کې د پاتې خلکو راتلونکي نامعلومه ده. د ډېرو خلکو سره چې مونږ خبرې وکړې وینو چې د دواړو خواو نه ملاتړ نه کوي. نه پوهیږي چې راتلونکو میاشتو او یا کلونو کې به دا سیمې د چا تر ولکې لاندې وي. خو د ګالینا په شان چې په واضح توګه وایي چې دې ته دا مهمه نه ده چې څوک به د دې ځای ولکه ترلاسه کړي، هغې ته مهمه دا ده چې ډزې دې په دې ځای کې بندې شي او سوله دې راشي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
ل اوکرين څخه د امریکا غاټ د رپورټونو په لړۍ کې اوس تاسو د جوزف یار سیمه ته بیايو چې د بخمود سره نږدې پراته سیمه ده او د اوکرين تر ټولو خونړې جګړه په همدې سیمه کې روانه ده. که څه هم د اوکرين پوزي چارواکي وایي چې د جګړې زپلې بخمود خار ستراتیژیکي سیمه د دوی د ځواکونو په لاس کې دي، خو اوس مهال د سیمه د روسي ځواکونو لخوا محاصره شوې ده.
په تیرې یو اونۍ کې د اوکرين په چاسو یار سیمه کې لک تر لګ درې کسان وژل شوی دي. د خار کارکونکو وایي وژنې او چاودنې اوس په دې ځای کې په یو عادي روال باندې بدل شوی دي. دوی وایي چې اوس د دوی اصلي دنده ده چې هغه خلک چې لا هم دلته پاتې دي د تقانې کړی چې لکاره ووزی.
په واستنې چاسو موږ ډېر بهاته لیدو
وایي ډېر خلکو دا ځای پریښود او خوندې ځایونه تولاړل. او بشر دوستانه مرسته لا هم دلته دوام لري. موږ غواړو چې دا بشر دوستانه مرسته دا ځینو ته انتقال کړی چې مسؤلې وي.
دلته پناه ځایونه د مستحکمه نقطې په نامه یادیږي چې خلکو ته د ټلیفونونو لپاره د چارج کولو ځایونه او انټرنیټ ته د لاسرسي اسانتیاوي برابروي. شاوخوا 40% نفوس په چاسوفیا سیمه کې لا هم پاتې دي. په دې ځای کې هر بلاک کورونا او تجارتي ځایونه ویجاړ او یا هم لمنځه تللي دي.
دا ځای ویجاړ شوی دی، کڑکې ویجاړ شوې دي، بلې ټولې کڑکې ویجاړ شوې دي. موږ د پلاستیکو سره پوښو.
چاسوفیار د بخمود ښار څخه شاوخوا 10 کیلومتر لری پروت دی، چیرته چې اوس مهال د اوکرين تر ټولو اوږده او خونړۍ جګړه روانه ده. امریکا غږ دا ویډیو د جنوري په میاشت کې اخیستې و. کړه چې بخمود د روسي ځواکونو تر سختو حملو لاندې راغلی و. ډیر څیړونکي لکه خبریالان او مرستندوی کارکونکي دي یوې میاشتې څخه ډیر بخمود تلای نشول. دا هغه وخت چې عامو خلکو په ډیر مشکل سره ژوند کاوه او په تاکاویانو کې د خوړو او د اوبو په ذخیرو شپې او ورځې سبا کولې. لکه څنګه چې مرستندوی کارکونکي د چاسوفیار پناه ځای ته خوړه او اوبه رسوي، دوی وایي چې دا خار داسې ویرونکي ښکاری لکه څنګه چې یو او یا دوه میاشتې مخکې د بخمود خار ښکاری ده.
دا خار ډیر سخت ویجاړ شوی دی. په وروستي ځل یعنی درې یا څلور میاشتې مخکې چې موږ دلته راغلي وو، هر څه په دې ځای کې سم وو.
اوکرایني چارواکي وایي د ژمنیو جګړو وروسته چې له عملی دواړو خواو ته سخت رانده زیانونه رسیدلي او ډیر خلک پکې مړه شول، په پام کې لري چې په روان پسرلي کې پراخ ځوابي عملیات ترسره کړي. رڼا دوراني غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
و زنان اوکراینی از طبقه های مختلف جامعه به نیروهای مسلح کشورشان پیوستند تا در برابر تهاجم روسیه از خانه و کشور خود دفاع کنند.
در اوائل غیر قابل درک و ترسناک بود، اما بعدا شما تمام احساساتتان را خاموش میکنید و فقط کار میکنید.
والنتینا در 25 فوریه سال 2022 سالن آرایش را ترک کرد و به اردوی اوکراین پیوست. او در سالن آرایشگری ناخن‌ها را پاککاری و پالش میداد. اکنون در اردو در بخش صحت کار میکند. امروز او به سربازان مجروح رسیدگی کرد تا اطمینان حاصل کند که به گونه مسئول به شفاخانه رسیده باشد. او یک سال در خط مقدم جبهه حضور داشت.
در از دست دادن دوستانم خسته شدم. ماه گذشته بهترین دوستم کشته شد و یک تن دیگر به حسارت رفت. فقط چند روز قبل یک دختر که در بخش کمک های صحی با ما کار میکرد هدف چره یک میزایل قرار گرفت. میخوام از همه اینها برای چند وقت از لحاظ روحی و روانی فاصله گیرم، اما فقط زمان این کار را خواهم کرد که برنده شویم.
والنتینا در خط مقدم جبهه با یولیا دوست جدیدش که یک پرستار 29 ساله از منطقه سامی است آشنا شد.
رفیقایم خارق العاده اند. وقتی به نیروهای نظامی پیوستم اندک حراس داشتم که شاید در آنجا نابرابری اندک فشار وجود داشته باشد، اما اصلا آن را احساس نمی کنم. تمام رفیقایم بسیار پشتیبان هستند.
زابط آنا می گوید که با او مثل مردها در اردو رویه می شود.
زنان اینجا کدام امتیاز خاصی ندارند. دختران ما آمادند در کنار پسران در سنگرها بجنگند، روی زمین بخوابند و از عین پشقاب نان بخورند. این کار عادی است.
آنا در سال 2015 پس از آن که 18 ساله شد به اردو پیوست. در سال 2018 اردو را ترک کرد. ازدواج کرد و یک طفل دارد. اما وقتی روسیه در سال 2022 با اوکراین حمله کرد، آنا دوباره به اردو پیوست. با این انگیزه تحریک شد تا از پسر 3 سالش دفاع و حراست کند.
در 24 فوریه پس از شنیدن صدای گلوله‌باری از خواب پریدم. فوراً واضح شد که جنگ شروع شده است. طفلم در پهلویم خوابیده بود. بسیار ترسناک بود. از لحاظ احساسات بسیار دشوار بود.
والنتینا طفل ندارد اما می‌جنگد تا سایر کودکان کشورش مسکون باشد.
این جنگ مربوط به آینده من است. آینده طفل‌های تولد نشده من، خانواده من. روزها چندین قرن به این سو تلاش کردن ما را از بین ببرند، اما اگر ما نباشیم کی از من از اوکراین حراست و دفاع میکند؟
والنتینا میخواهد پس از ختم جنگ یک دکان کتاب فروشی باز کند. یولیا آرزوی دکان تاتو را دارد که خود مالک آن باشد و آنا فقط انتظار روزی را میکشد که دوباره به خانوادهش و پسر جوانش بپیوندد. محمد احمدی، صدای آمریکا، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ نه د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ګوري. دومین جشن عید مسیحیان ارتودکس به نام عید پاک به روز یک شنبه در اوکراین در جریان جنگ برگزار شد. نیروهای روسیه و گروه شبه نظامی واگنر بیش از 100 اسیر جنگی اوکراینی را آزاد ساختند.
ویدیویی که بر روز یکشنبه 16 ماه اپریل از عید پاک مسیحیان ارتودکس به نشر رسید، لحظات را نشان می‌دهد که گروه شبه نظامی واگنر روسی اسیران جنگی اوکراینی را آزاد می‌کنند. یوگینی پریگوژین، بنیانگذار گروه واگنر، در یک ویدیوی قبلی ظاهر شد و به مرد ناشناس دستور داد که به زندانیان غذا بدهد، با آنها آب بدهد و از دکتر بخواهد که آنها را قبل از آزاد شدن معاینه کند. مقامات اوکراینی آزادی 130 اسیر جنگی را تبادل بزرگ عید پاک نامیدند. تا صبح روز یکشنبه معلوم نبود که اوکراین در برابر این معامله چی پیشنهاد کرده است. این تصامیم در همان هفته ای صورت می گیرد که مقامات بیش از 100 اسیر جنگی روسی را با تقریباً به همین تعداد اوکراینی مبادله کردند. برای کسانی که هنوز فعالانه می جنگند، یکشنبه عید پاک با دیدار یکی از فرماندهان ارشد نظامی اوکراین همراه بود.
ما معزف هستیم از سربازان خود تشکر کنیم و این عید را به آنان تبریک بگوییم. ما باید کم لذت زندگی هر روز را با هم شریک سازیم که فعلا برای آنها میسر نیست. باید کمی خوبی و روحی تعطیلات را به سنگرها و استحکامات آنها بیاوریم.
مقامات می گویند که حدود 15,000 شیرنی سنتی عید پاک را برای سربازان خود ارسال می کنند. رئیس کلیسای ارتودکس اوکراین بر این شیرنی ها دعا خواند. در سراسر اوکراین نشانه ها و یادآوری های موجود است که این کشور در حال جنگ است. مقامات محلی در نزدیکی زاپوژیژیا می گویند یک میزایل روسی به روز یک شنبه عید پاک یک کلیسا را هدف قرار داد و تخریب کرد. در آنجا مردم محل رخصتی را با بیرون آوردن نمادها و نقاشی ها از زیر آوار سپری کردند. در منطقه چرنی هیف اوکراین مردم در خارج از یک کلیسا جمع شدند که هنوز زخم های اشغال روسیه از ماه مارچ سال 2022 در آن دیده می شود. نیروهای اوکراینی آنجا را تا پایان همان ماه دوباره گرفتند. و در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عید پاک را در مسکو جشن گرفت، مقامات اوکراینی گفتند که حملات میزایلی روسیه روز شنبه سبب قتل حداقل 11 نفر در سلوویانسک شد.
د امریکا حکومت به هاغو اسناد پر افشا کېدو څېړنه کوي چې په اوکراین کې په راروانو اونیو کې د امریکا او ناتو پلانونه په ډاګه کوي. که څه هم دغه افشا شوي اسناد د 5 اونیو مخکې دي، خو په لوړه سطحه محرم بلل شوي دي. دغه اسناد د روسیې د پلویانو لخوا په ټویټر او تلگرام کې لاس په لاس کېږي. پوزی شنون که وی داسه اخکاری چه پا زینو اسنادو که ده نور مسائلو ترسنگ ده جگره پرمحال ده اوکراین تلفات زیاد خودل شوی او ده روسیه زیانونه کم.
پا داسیال که چی یوی نوی استماعی غونی تا انتظار کهی ده ملی گارد غره جگ تشیره پا توقیف کده. نوموړی په قصدي توګه د محرم حکومتي اسنادو د افشا کولو د لختر لګه دوه جنۍ تورونو سره مخ دی. جمهور غوښتونکو سناتور لنزی ګراهام د ای بی سی ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي هغه څه باید په بشپړ ډول وڅېړل شي چې له عملی د ګارد دی ځوان غړي له تهدید څخه دا ډاډ کمل کړی دی.
And I am stunned.
زهیرانم چې په دې هادیو کې څنګه دومره لاسرسي لرلای شي. بنان پښتنه دا لري چې نوموړی څنګه ترلاسه کړ. اولی هغه دا کار وکړ. یو شمېر کسان باید په دې اړه لندن څخه ګوښه شي.
ګراهام د بایدن د حکومت منتقدینو ته د تورن افشا کونکي د سټایلو په اړه خبرداري ورکړ.
Their military members serving the
La Georgia aw nur zayano tsakha da paus da se gharishta che nan urad khidmat kawi aw da gha tsala amala che da paus gari wakral der khondi ne di danishi tawjih ke dalai aw da congress hech gharai ham nish welai che di mahram o malumat o chakawal mushkil na ladi zaka tasi da yo dir ghair masulana mawrid sara muwafiqa kawi aw america la jidi khatar sara makhamakh kawi.
د محرم اسناد له افشا وروسته متحدي ایالاتونو له خپل متحدینو سره تماس ونیو. د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د شنبه په ورځ ویتنام ته د سفر پر مهال وویل
We have made clear our commitment
to موږ د استخباراتي معلوماتو د ساتلو او همدارنګ د امنیتي مشارکت په اړه خپل تعهد بیان کړ. هغه څه چې ما تر اوسه ورېدلې دوه اقدامات او سټایل دي چې موږ یې کوو او د کار زمون پر همکاري اغیز نه دی کړی.
بلینکن اوس د جی وی او بډای هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره جاپان ته تللی دی. یو شمیر څارونکي ویره لري او وایي خای چې د امریکا د محرم اسناد افشا کېدل د جی وی پر خبرو سیوری وغوړوي. په دې غونډه کې د اوکراین د جګړې او د چین او تایوان د تاوتریخوالي په شان پر مهمو موضوعاتو بحث کیږي.
فکر کوم دا ځل د جی او غونډه د یو ازمایښت په توګه داسې عمل کولای شي چې د یوې اقتصادي مجموعې څخه هاخوا د امنیتي مشورو پر یو بنسټ هم بدلیدلای شي.
د جی او د بهرنیو چارو وزیرانو دا درې ورځنۍ غونډه په داسې حال کې پرون پیل شوې چې ټاکل شوې د بل میاشت د یادو هیوادونو مشران هم د جاپان په هیروشیما کې غونډه وکړي.
در حالی که تهاجم روسیه بر اوکراین ادامه دارد، توپهای هویتزر ساخت ایالات متحده نقش مهمی را در مبارزه نظامیان اوکراینی ایفا می کند. نظامیان اوکراینی از ماه جولای سال 2022 از این توپها استفاده می کنند. ولی در این اواخر توپهای هویتزر بیشتر در منطقه بخمود در شرق اوکراین مورد استفاده قرار دارد.
323 کوردینات و قمانده فایر در میدان جنگ. با گفته یک تن از افسران این واحد چون این نبردها می تواند ساعتها طول بکشد.
دشمن می تواند یک وقت 40 تا 50 راکت بر ما شلیک کند. چون این حالت را یک بار تجربه نیز کرده ایم. تا 3 ساعت بر ما انداخت ادامه داشت. در 3 ساعت حتی سلاح ساخت شوروی سابق نیز می تواند که هدف را از بین ببرد.
این نظامی اوکراینی که به نام رمزداری میوزیشن شناخته می شود در سال 2014 در عملیات ضد جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در منطقه دنباس در شرق اوکراین نیز شرکت داشت. پس از سپری کردن 2 سال او دوباره به زندگی ملکی برگشت. ولی پس از چند سال آرامی روسیه بر اوکراین حمله کرد و او نیز مجبور شد تا زندگی آرام خود را رها کند. به تاریخ 26 سال 2022 این نظامی با گونه داوطلبانه در منطقه دونیتسک با خط مقدم جبهه پیوست و انداخت توپ M777 هویتزر را آموخت.
برای فیر این توپ کمتر از 1 دقیقه وقت نیاز است.
نظامیان اوکراینی از نقش توپهای M777 هویتزر در خطوط مقدم جبهه خرسندند.
прям по центральній вулиці були.
Чим далі
тим... هر قدر که نشان دقیق و قوی باشد و همان اندازه امکان پیروزی در میدان جنگ وجود می داشته باشد.
نظامیان اوکراینی استفاده از توپ‌های سبک M1-19 هوویتسر آمریکایی را نیز آموخته‌اند. قماندانی این واحد توپ‌ها را این نظامی که نام رمزدار آن پیرالیان می باشد بر عهده دارد. پیرالیان از سال 2014 تجربه جنگ را دارد. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین او در آزادسازی کیف و مناطق خارکیف کمک کرده و در حال حاضر در حوزه بخمود می جنگد.
از سال 2014 ما تجربه حاصل کرده ایم. کشور ما می تواند قوت خود را به فدراتیف روسیه نشان دهد.
این نظامی اوکراینی می گوید که سربازان تحت امرش به خاطر حمایت از قوای پیاده به گونه مداوم در حالت آماده باش قرار دارند و برای انجام این کار هیچ چیز بهتر از توپ‌های M1-19 و M777 هوویتسر نمی باشد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
په اوکراین د روسیې د یرغل په دویم کال کې د زاپوروی ژیاد اتمی بټۍ په اړه چې د اروپا په څنډه کې موقعیت لري اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. اوکراینیان دا اندېښنه لري چې آیا دوی به په راتلونکي کې برېښنا ولري او که نه.
د اوکراین دوه ټانکونه د زاپوروژیا د سیمې په سویل ختیځ کې د بریدونو لپاره تمرینونه کوي. دا ټانکونه د ټانک ضد راکټونه په داسې حال کې له ځانو سره انتقالوي چې ګمان کېږي د پسرلي په راتګ سره به په سیمه کې د روسي ځواکونو لخوا د سخت عملیاتو د ډیرېدلو ګمان کېږي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د روسیې او اوکراین د دواړو هیوادونو له ځواکونو څخه غوښتي دي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته نږدې جګړه ونه کړي. دا پور پاک تر ټولو لوی او د اوکراین د انرژۍ عرضه کوونکی اټومي بټۍ ده چې د یو کال څخه زیات وخت کیږي چې روسي ځواکونو نیولې ده. د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا د زاپوریژیا د نیولو په جریان کې اوکراین اوس په دې هڅه کې دی چې له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه وکولی شي چې هیواد روښانه وساتي او دې اټومي بټیو ته پوځیان ونه رسیږي. د نیپرو په سیمه کې د ډبرو سکرو کان کیندونکو ته ویل شوی دی چې د جګړې د مخه اوس ډېرې کیندنې وکړي.
نن ورځ د هیواد د انرژۍ خپلواکي ډېره مهمه او له لومړیتوبونو څخه راځي، ځکه چې د زاپوریژیا د اټومي برېښنا بټۍ له کنټرول څخه په وتلې سیمه کې ده. په اوسني وخت کې د اوکراین د سکرو د کان کیندنه د هیواد د انرژۍ خپلواکي ده.
د ځمکې تر سطح لاندې جګړه هم په عملیاتو باندې سخت اغیز کوي. کله چې برېښنا نه وي کان کیندونکي هم نشي کولی چې کار وکړي. دوی وایي چې د لفټونو چلولو لپاره د جنراتورونو سیستم د رامنځته کولو لپاره ستونزې شته دي او جګړه په مستقیمه توګه د هغوی په کار باندې تاثیر کوي، ځکه چې شاوخوا 650 تنه د قانونو کارکونکي د جګړې لومړۍ لیکې ته تللي دي.
موږ هڅه کوو چې د ماین کیندنو نه بهر په هیڅ شي فکر ونه کړو. موږ په موسکا سره کار کوو او په بل شي باندې فکر نه کوو. کله چې دا کار پرېږدو نو بیا سرساتنه او بل ډول ژوند پیل کیږي. هر څه متفاوت وي.
د زاپوریژیا اټومي برېښنا بټۍ په وروستي ځل د سپتمبر په میاشت کې برېښنا تولید کړي. مخکې له دې نه چې خپل شپږ ریکټرونه غیر فعال شي او له فعالیت څخه وغورځيږي، د IAEA مشر رافایل ګروسی په وینا د برېښنا د مزدور نیمایي قطع شوي دي. ګروسی په دې وروستیو وختونو کې له دې کارخانې څخه لیدنه وکړه او هغه وایي چې د هغه هدف د تاسیساتو نه ساتنه ده، خو هغه زیاته کړې ده چې تر اوسه پورې په زاپوریژیا کې هر څه ممکن دي، د بهرنیو بریدونو څخه نیولې تر دننه کورنۍ تخریب پورې. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
و گروهی از جرهان پلاستیک امریکایی از آغاز تهاجم روسیه در اوکراین کار میکنن و به سربازان مجروح و غیر نظامیان اوکراینی کمک میکنن تا از جراحات جنگی بهبود یابن.
دکتر رومن بوکاچفسکی مدت 24 سال است که اوکسانا دختر کاکایش را ندیده است. آنها همان سالها در نزدیکی مجسمه شاعر اوکراینی تاراس شونکو در مرکز شهر لفیف با هم عکس گرفته بودند. بوکوچفسکی عکس را به دختر کاکایش در تلفن همراه خود نشان داده، میگوید که این خانواده من 25 سال پیش است و حالا دوباره اینجا با آنها یک جا شده است. بوکوچفسکی در حقیقت فرزند مهاجران اوکراینی است که سالها قبل، یعنی پس از جنگ جهانی دوم، کشورشان را ترک کرده و مهاجرت کردند. او حالا یک جراح پلاستیک در ایالت کالیفرنیای آمریکا است، اما پس از حمله روسیه به اوکراین کلینیک خصوصی خود را ترک کرده و این دومین باری است که به کشورش آمده است.
مدت 31 سال است که کار میکنم. من یک دفتر خصوصی دارم. از من پرسیده شد که آیا قبلاً چنین زخم‌هایی را دیده‌ام؟ جواب من نبود. من هیچگاه چنین وضعیت را تجربه نکرده‌ام، چون در آمریکا جنگ در جریان نیست.
برای دکتر استیون اورتن این چهارمین سفرش از زمان آغاز تهاجم روسیه در ماه فوریه سال 2022 به اوکراین است. او حالا دو سفر دیگر را در سال 2023 برنامه ریزی کرده است که باید به این کشور برود.
ضربه ها یا جراحات را که ما دیده ایم به نحوی برای ما دکتران بی نظیر است. ما موارد ضربه های کوچک را می بینیم. ممکن یک ضربه مرمی به روی شخص باشد، اما اینجا اثرات مواد منفجره با تأثیرات بالا را شاهد هستیم. این انفجارات باعث تخریبات گسترده می شود.
بوکوچفسکی به همراه 8 جراح پلاستیک دیگر از ایالات متحده وارد لفیف شد که 3 نفر آنها اوکراینی اصل هستند. آقای اورتن همچنان دکتر جیمز سوین را قانع ساخت تا او را در این سفر همراهی کند. او یکی از بهترین جراحان گوش و گلو و بینی در ایالات متحده آمریکا است. او با عنوان یکی از دکتران شخصی رئیس جمهور سابق بیل کلینتون در دوران ریاست جمهوری وی در ایالات متحده خدمت میکرد.
این فرصت بود که اینجا بیایم و کمک کنم بدون اینکه در معرض خطر جدی قرار بگیرم. بسیاری از اعضای خانواده، دوستان و بیماران من به من می گفتند شما نمی توانید به اوکراین بروید، ما اینجا به شما نیاز داریم. اما من برایشان گفتم که فکر می کنم مردم در اوکراین به من بیشتر از اینجا نیاز دارند.
جراحان آمریکایی در مدت اقامت 1 هفته‌ای خود 15 کودک مبتلا به سوختگی شدید و جراحات صورت آنها را جراحی و تداوی کردند. روستیسلاو 3 ساله پس از سوختگی شدید انگشتانش بر جراحی پلاستیک نیاز فوری داشت. 8 ماه پیش روستیسلاو پدرش را در این جنگ از دست داد.
او متوجه نشد که پدرش به جنگ رفته است. با او گفتیم که برای انجام کار رفته است و فقط بعدن وقت جسد را آوردن اینجا دانست و آن وضعیت خیلی دشوار بود.
یکی از متخصصین کارکشته و پیشکسوت جراحی پلاستیک گفته که علم تخریب بسیار پیشرفته تر از علم شفا یافتن است. بنابراین ما تلاش میکنیم تا بهترین کار را انجام دهیم، اما روش های درمانی و تداوی ما هرگز نمیتواند برای ویرانی هایی که در حال وقوع است کافی باشد.
اما شفا دادن و درمان کردن ادامه دارد. همه آنها امید دارند روز این جنگ پایان می‌یابد. فرخنده بیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
دیواد او نړۍ مسئله ستاسو پوښتنه د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنه اتصال زموږ ستاسو ګډه خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه ماښام پر 6:30 بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې
بیا هم د تل په شان ستاسو د ملتیانا ډیره زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي، خو تاسو کولی شئ د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه او بیلابیلې موضوعګانې د امریکا غږ په انستاګرام، فیسبوک او ټویټر پاڼو کې وګورئ. اوس د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه په ژوندۍ بڼه د یاسر د سپوږمکۍ په 4:09 چینل باندې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر، تر بیا مو څښتن مل.
بیان خاطرات به یاد ماندنی افغان‌ها از کشورشان.
حاجی صاحب، در سالایی که شما آمدین، نیروهای اتحاد جماهیر شوروی حضور داشت در افغانستان و در افغانستان جنگ بود.
ما خودم اولو وقت مجاهد بودیم، گوشت اسب و خودم بیخی هم دو زنده در سیخ کلاشنکوف کباب کردیم خوردیم. همین تانگ اول که زدم، همین تانگ بلندی ری تانگ درگره، تانگ درگره که ظرف دو دقیقه دیگه که تا مرمی رسان در توپ ماند و تانگ زگره که زدیم تانگ دور خود شد که هر رقم چیز باشه ای خود زیر زمین میکنن. بعد از اینکه روز برامد افغانستان جنگ به خاطر چی؟ فقط ببر بچه مردم ها بکش با ما قماندان باشم، با ما رئیس جمهور باشم، مهی باشم و همی طالبا را به خاطر نابودی زیام بر حق میدانم. همی وعده خداست که خداوند میگه اللهم سلط الظالمین بالظالمین.
های عزیز سلام، آرزو دارم صد سلامت باشین. ما داوود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. به طور کل اگر مهاجرت افغانها به غرب را تقسیم بندی کنیم، مردم افغانستان در سه دوره به غرب و به ویژه به امریکا مهاجرت کردند. گروه نخست 35 تا 40 سال پیش پس از کودتای کمونستان، گروه دوم پس از جنگ‌های داخلی مجاهدین و رژیم نخست طالبان و گروه سوم در 20 سال گذشته که امریکا و متحدان غربیش در افغانستان حضور داشتند. در برنامه هفته با یکی از افغان‌های صحبت می‌کنم که در جمع گروه نخست مهاجران افغان در امریکاست. با او خود در جنگ علیه روس‌ها حضور فعال داشته و خاطرات بی‌شماری از آن زمان دارد. امید است تا آخری برنامه هم با من همراه باشین.
چطور هستیم؟
این همیشه بشه که مواله سود برای برمان
خیلی بینه والا حاجی صاحب برخورد بیجم رای میکنی اگر نه چیزای اید کنج دار ماندگیست میگه اید حاجی صاحب یک نیم تشکر
بخیر.
ما خود همیشه صحبت میکنیم اما امروز میخواییم که پیشوری کمره و پیشوری دوستا و بیننده ما هم قصه های شیرین از شما داشته باشیم. باز امیدتان مبارک، تشکر از لطف مهربانی شما. یک سوپ مزه‌داری هم برام حاجی صاحب آورده. در جریان صحبت ها من کم از این سوپ نوشان خود کردم. دور از دلتان بدوام نکنین اگه سوپ خوش دارین. دیگه صحبت ها را ادامه میتیم. حاجی صاحب چقدر مدت میشه به امریکا آمدین؟
از سال 87 وی طرف دیگه اینا حساب بگو چند میشه. تقریبا 35 سال 36 سال میشه.
بله. از 87 35 36 سال شد. بله انشالله عمر بسیار طولانی رنج گذشتند. حاجی صاحب در سالایی که شما آمدین، نیروهای اتحاد جماهیر شوروی حضور داشت در افغانستان و در افغانستان جنگ بود.
ما خودم اولو وقت مجاهد بودیم و ما از سنگر خواستم آمدم.
چرا آمدین از سنگر؟ چرا نخواستین جنگ کنین؟
والله ما خو هیچ شوق آمدن آمریکا را در او وقت نداشتم، چون هم جوان بودیم و هم شوق جهاد بود. دیگه همین بیادرم چند باری که ما از طرف های زمستان می آمدیم به پاکستان برای یکان درس های نظامی یا کورس های صحیح یا به خاطر انتقال سلاح و چیزا، از ما خواهش کرد که پی امریکا به چی میکنی، همیشه همگی در فامیل همگی در جهاد هستی. ما سه بار گپ شرط کردم و وقت آخر که آمدم گفت که اگر این دفعه نبیایی، و همین سه بار ما در انترویو قبول شده بودم، سه بار در اسلام آباد گفت اگه ای بار نبیه ای باز دیگه من کتفید گپ نمیزنم، نه دیگه برای تلفون هم نمی کنم گپ هم. وقت تلفون هم بسیار مشکل بود که بعد می رفید مخابرات پاکستان رو در گوجه باز در این استاد می بودی و تا نوبتت می رسید. دیگه بازون ما علاد شد که باز آمدیم. دیگه
بسیار خوب. و از این معلوم میشه که وقتی اینجا آمد اینا همکاریاتون با مجاهدین بود.
بله
چی میکردین؟ فعالیتای را که بیاین به صفت یک کسی که شاید بینده ما قصه های را شنیده باشن از زمانی که مردم در افغانستان بود چی کارا میکردن، در پاکستان بودن چی کارا میکردن، به خاطر که تعداد زیاد اونجا بودن. اما کسای تعداد افرادی که به طرف غرب آمدن، به خصوص طرف امریکا که یکی از حامیای مجاهدین بود او زمان، چی میکردن در اونجا، در اینجا برای حمایت مجاهدین، برای حمایت افغانا؟
فقط وظیفه ما دفتر همی بود که کارهای فرهنگی رو میکردیم و ما یک اخبار داشتیم به نام افغان نیوز که اخبار اصلا در پاکستان چاپ میشد توسط انجینیر صاحب محمد اساق که نماینده سیاسی جمعیت بود، باز او اخبار و ما اینجا روان میشد، ما با اینجا چاپ میکردیم.
اینجا با کی تقسیم میکردیم؟
بین افراد کانگرس و بین افغان ها، اکثر اخبار انگلیسی بود، در بین امریکایی ها توزیم میشد. بخاطری که مسائل افغانستان مثل امروز واری بسیار داغ بود، هر روز در کانگرس در مسئله افغانستان و اشغال روسا و برآمدن روسا میتور کنفرانس ها دایر میشد و ما در اوج اشتراک میکنیم. باز که میرفتیم هر بار از این بستایی که ما چاپ میکنیم با میبردیم میدادیم برای امریکایی ها.
ایتو کدام کاری که امی تلاش های شما باعث شده باشه برای مجاهدین او زمان، برای افغان ها از طرف حکومت امریکا، از طرف کانگرس امریکا کمک شده باشه، تلاش شما باعث شده باشه که اون تغییر بیاید؟
بله، وقتی که ما وقتی که می مرد اوج دعوت کردن و قاری بابا بودم و یک قماندان دیگه بود از پکتیا، از ما سوال کردن شما چی میکن، چه ضرورت داریم؟ ما گفتیم ما هر چی ضرورت داریم، ما اون چیزی که ما ضرورت داریم سلاح دافعه هواس که ما باید هلیکوپترها و بیشترینش هلیکوپترها در روی خیلی فعال بودن در منطقه مرمون تقریبا انبارد میکردن، دفع سلاح هوایی بود مثلا. که با اینا بالاخره در سال 88 در سال 87 با اینا چیز کردن، استنگره به مجاهدین دادن. تا اون وقت قطعا چیز نداده بودن، تا وقتی که استاد ربانی خودش آمد با مولوی صاحب خالص، مولوی صاحب ماماندمی، حضرت صاحب افندی صاحب که در راست حیاتشان استاد ربانی بود، بعد از اونمو دید و وادید ریگان باز اینا سلاح دافعه ها را برای مجاهدین چیز کردن.
آجی صاحب، میشه که از نوجوانیتون قصه کنین؟ در کجا زندگی میکردین؟ کجا مکتب خواندین؟ باز چطور با مجاهدین دخیل همکاری شدین و مسئله جنگ و جهاد و سفر به پاکستان و امریکا چگونه آغاز شد؟
ما در ولایت کاپیسا و ولسوالی کوهستان قریه به نام قریه صفت الله خیل که ولایت کاپیسا یک سرحدش به پنجشیر است و یک دریا کاپیسا و پروان نصف میکنه که در بنام دریا پنجشیر است. ما در ولایت کاپیسا و ولسوالی کوهستان تولد شدیم و مکتب ابتدایی را هم در کوهستان خواندیم، مکتب متوسطه و لیسه را در به نام لیسه میر مسجدی خان که آدم مجاهد خیلی با عزت آدمی بوده به نام از او است و دوره لیسه را تا سنف 11 خواندیم و 12 را هم تکمیل نکرده بودیم که بعد از این روزهای اشغالگر افغانستان اشغال کردن، باز ما از اون وقت دست به سلاح زدیم از سنف 11 که در روح فکر میکنم که بین 16 و 17 بودیم.
چطور می آغاز شده می انگیزه ای که باید سلاح بگیرین؟ چطور در بین جوان ها انتشار یافت؟ باید
چطور بعد از اشغال افغانستان امیر روسا که آمدن، روسا داخل افغانستان شدن در سال 1979، در او وقت رئیس جمهور ببرکار اکیز بود، همین حفیظ الله امین بود. حفیظ الله امین بعد از این که ترکی را کشتن، بعد حفیظ الله امین باز کشتن با مثل یک کودتا واری، روسا کودتا کردن سر حفیظ الله امین، ببرکار را در صحنه آوردن. ببرکار را که آوردن پیش از او هم یکان تحرکات مجاهدین بود، مثلا در پنجشیر بود، در پکتیا بود، در خوست بود، در ایجا. اما قماندان های نامداری که بودن مثلا مولوی صاحب جلال الدین، همی که حالا بچه شان وزیر داخل است، حقانی جلال الدین حقانی قماندان دووج بود، آدم خان در کنر بود، دیگه مسعود در پنجشیر بود و ذبیح الله خان در هرات بود و اسماعیل خان در بعد از قیام 24 اُحد در هرات بود و کماندان های نامداری بودن، مثلا در کاپیسا از ما استاد فرید بود، عبدالصبور فرید باز مدتی صدر اعظم شد از طرف حکمتیار، باز بگم توطئه خود از یا و جنگ های داخلی بود به چیز کد وادار و ایکد که از کابل فرار کنن برای اینو از به اسلامی ویخی داخل جنگ شد.
شخصا شما چگونه داخل شدین؟ تشویق خانواده بود؟ خودتون انگیزه گرفتین؟ چی مسئله بود؟
کل فامیل ما مثلا یک اولین کسی که از ما در جهاد سهم گرفت یک برادر ما بود، محمد امین نام داشت و شهید شد در دروازه ما منشاندن از طرف خود ما بود دیگه. او شهید شد، هم دکتر بود در جبهه و هم مسئله بود در اونجا دیگه. بعد از او باز که من پاکستان رفتم، بعد از بسته شدن مکاتب رفتم در اونجا عربی پانتون خواندم و همی تخنیک سلاح ها، سلاح های سقیل.
بسیار جالب است. در روزای اول سلاح را شجا میکنین؟ مثلا در اول خو
سلاح اول سلاح مثلا کلاشنکوف یک چیز آنه بود، فقط سلاح چرایی بود، دانپر بود، سلاح شکاری مردم بود.
از خود مردم بود
فقط خود جوش مردم است. در امون منطقه هر کسی که بود به اونمو سلاح دست داشته خود که در خانه خود داشت که توسط شکار میکنند مردم از اونمو شروع کردن.
بسیار خوب. مسئله پاکستان چگونه آمد در بینتون؟ از کدام راه می رفتین؟ چی کردین؟ یک کمک بر از این مسیر بر ما یک کمک قصه کنین.
پاکستان طور بود که راه های بسیار مختلف بود. هر راهی که مثلا روسا یک راه را بند میکرد.
چی تو خبر شدید که باید پاکستان برین؟ از کدام طریق؟ چی مسئله پیش آمد که باید پاکستان برین؟
خب پاکستان به خاطر ازی که مرکز مجاهدین در اونجا بود و از اونجا سلاح می دادن بر مردم توزیع میکردن، مردم مجبور بود باید سلاح وقتی که میخواست سلاح داشته باشه در جبهه باره در جنگ اشتراک کنه، بعد پاکستان میره.
شما چی رقم رفتید؟ کسی یک تانه بسیار جالب است.
اولین سفر که من با پاکستان کردم دیگه یک مسائل خانوادگی بود و از خانه قار کردم. یک رفیق دیگه این بود تو آلیام هم آمده در امریکا هفته پیش یا دو هفته پیش می رسیده دیگه. ما وزی در منطقه رفیقا بودیم و در یک تنظیم هم بودیم، تنظیم جمعیت و برادرها حزب اسلامی بودن مخالفت میکردن با بودن ما، موجودیت ما در منطقه بر از اون خطر احساس میشد. دوباره ما از بر آمدیم رفتیم به پنچیر، از امیرای کوها و از منطقه کوهستان و بالاخره منطقه هایی به نام سنجن، منطقه کویز دیگه میکو با کو رفتیم به پنچیر.
چقدر مدت زمان میگرفت که از کاپیسا تا و شهر میرفتیم؟
سه روز چهار روز تا اونجا میرسیدیم.
در مسیر راه خطر مشکلی وجود نداشت؟
نه، از راهی که ما میرفتیم در اونجا چیز نبود، تنها مشکل هوایی بود دیگه، ولی منطقه کویی بود و قدر خطر نبود.
مردم زیاد میرفتن؟ همون مسیر راه بود؟ همون مسیر. چی میرفتن؟ پیاده، همراه مرکب، همراه چی میرفتن؟
پیاده بود راه بسیار کم مردم می که توانمندی اسب می داشت، اسب می خرید با اسب می رو، ولی ما توانمندی شما
مواد غذایی چطور می بردین؟ سه روز که مدت طولانی است باید مواد غذایی می داشتین
با. در راه اگر با خود یکان چیز یکان کلچه می گرفتیم، یکان چیزی که از همون دکان ها پیدا می شد می خریدیم، اگر می داشتیم پیسه، ولی اکثرا در وقت پیسه هم قدر چون اقتصاد مردم خوب نبود و دیگه باز در راه مردم همکاری می کرد. در مسیر راه مردمی که بودن،
هیچ کسی قریه‌ای
که بودن، دم کوه ها مثلا خیمه ها بودن، غجلی ها بود، حتی همی چوپان ها که در اونجا زندگی میکردن، از من نان به مجاهدین به مرارا و به کسی دریغ نمیکردن، فضل داد و همه گی میدادن. یه سر تا سر افغانستان هم دور بود.
وقتی که یک فرد، صفت یک فرد، شما میرفتین پشاور، یک کشور متفاوتی بود، نابلدم بودین، چطور پیدا میکردین؟ چطور امورای خودم میرفتین؟ چطور سلام میگرفتین؟
در رای پاکستانی طور بود که همین مردمی که امروز در مسیر را آستن نی مثلا از این کوهستان که حرکت میکردیم میرفتیم به نجراب تگاب، از نجراب تگاب هم تو میرفتیم به طرف سروبی ملت کابل، از سروبی تیر میشدیم به لغمان، از لغمان هم تو میرفتیم به پکتیا، از پکتیا تیر میشدیم میرفتیم به خوستو، بعد منطقه تریمنگالو میرسیدیم به پشاور. از اوج تا اوج تقریبا 700 یا 800 موتر میره از سرحد
اونجا برای مجاهدین گفتم سهولتی بود از طرف پاکستان یا مردم یا چه قسمی
هدف پول می‌دادید؟ دیدید که در راه چطور مردم اکمال غذایی میشد. دین می راه این مردم به نام سماوات میگفتن نه در افغانستان. سماوات یا هتل دین می راه جور کرده بودن. یک چیز جالبی که در اونجا بود برای ما که می رفتیم میگفتن چای سوس می خود یا چای سیاه در می راه می هتلکا. خب می گفتیم یا چای سوس یا چای سیاه می آوردن. این چای بسیار مزه‌دار می بود ولی تعجب می موندی این چای از کجا میارن چای سوس. ما هیچ خبر نگیریم بلوطی که یعنی کوه است یعنی بلوط بهترین برگ یعنی بهترین چای است.
او برگ بلوط
یعنی برگ بلوط میده میکنن چون من خودم گیر کردم نفری که می کارو میکن کامدی میره چی میکنم گفتم میره چرا میده داری گفت چرا میخوری گفتم یعنی چای سوس که تو میخوری یعنی میاست تو باور میکنی قدر مزه میاد اگه چای سوس مزه بده.
والا جالب بخدا این تجربه شو این چقدر یک تجربه جالب است. من نمیفهم چرا آل مورد استفاده نیست یا حتما کسایی که میکنن چیز نمیگن.
یک سفر دیگه جالبی بود که شب اومدیم بسیار از اون طرف میاد از طرف پاکستان میمدیم. خب اون وقت از پانتون فارغ شده بودیم تقریبا 60 نفر بودیم. خب مثلا همه چیز داشتیم از پام رای مبود کاروان می ایتیان بود احمد زیای بدره مسعود دیگه یه وقت مسئول کاروان ها بود می رفته می رفت آمدیم شو در چیز پرسانت میکنن که گوشت گو می خودی گوشت گوسال یا گوشت گوسمال در می هتلک ها دیگه در اونجا هر چیزی که می گفتی برات می آوردن ولی به مزه مختلف با پشت وقتی که رفتیم چند نهار گفتیم او بیدار تو بیا کنمی گسالی زیده کجاست وقتی که میرفتیم پشت سر همی او تلک ها دکه پشت همی دیوال میدی سر که پای اسب رفتی دیست و پای
اسب ها رلال میکردن
اسب ها میخوردن میخوردن سر مردم به نام گشت گساله خرام میخوردن هر چیزی که میبود این مردم سر مردم میخوردن
جنجال زیاد است اسب و تبلال است میگن که
اسب خوب بود
چطور از مزی گوشت اسب خوردن مزیش متفاوت است
چندین بار سر ما خوردن
متفاوت شد
گوشت اسب خودم بیخی همونطور زنده در کباب در سیخ کلاشنکوف کباب کردیم خوردیم به خاطر اینکه یک سفر ما داشتیم راه بند بود از طریق غوربند رفتیم به سرخ پارسا و هزارآژاد همونطور رفتیم به
حتما سالای بعدی است که روسا در افغانستان زیاد بودن
و بله دیگه هر طرف راه که بند میشد با راه دیگه با راه بسیار دور می رفتیم از تو رفتیم به لوگر از لوگر کامدیم تا خوشی لوگر تقریبا یک 20 چند روز ماه عملان بود نوروز نمی بود جا بند ماندیم در سرک گرده است که از این منطقه تیر می شد می رفت به طرف پکتیا اینجا روسا کمین می گرفتن روزا کمین میگرفتن و قاچاقبران به خاطر یک پیسه بگیرن مردم میترسن نمیموندن که بدل خاطر هر کس تیر شون دیگر اونجا موندیم و باز رفتیم در قسمت یک جای به نام مسجد سفید میگن یا قماندان بود از قندوز امرای ما به نام محمد گل بود یا گل محمد بود یک اسب بسیار خوبش داشت در اینجا که رفتیم برف زده بود و پای میموندی سب تا این بجلک گور می رفتی وقتی گور می رفتی در ریگ و گل با کشیدن می تانستی دیگه آدم کلی بسیار زله شد اینقدر زله شد که در اوجه هیچ چیزی نبود بازو مردک آزر شده که می عصف خدا بکشه اینمی 45 نفره که بودیم اینمی عصف خدا کشت و بر هر کس یک یک توتا گشت اونجا چوب جنگل بسیار زیاده اینمی یک عصف خوب یک عصف خوبش بود
یعنی قربانی داد
دیگه اما گیره نجات داد فضل خدا که با این رسیدیم 3-4 ساعت بعدش در مسجد سفید با زوج و طلا بود و نان و چیزا فریمان
حاجی صاحب از عربی پوانتون یاد کردین در پاکستان کسی عربی پوانتون پاکستان چه قسم بود؟ یعنی تو بسیار
عربی پوانتون پاکستان هر تنظیم از خود داشت استاد سیاف از خود داشت به نام خونده به بو میگفتن انجین اکمدیار صاحب داشت در ورسک میگفتن اوجه خود داشت دیگه می صاحب منصب های از جمعیت که اسما بود در دره می گفتن دره آدم خیل در روش کمپ مجاهدین بود در روش 40-50,000 تا 100,000 مجاهد در هر نمی کمپ ها زندگی می کرد با در نمی کمپ ها هم مکتب بود هم مکتب های حربی بود به خاطر ترینینگ گرفتن سلاح و مهمات و عربی شانزه بود عربی پانتون بود
کی بود استادای کسایی که تدریس میکردن؟
استادای کسایی بودن که صاحب منصب های بسیار اسما که بودن صاحب منصبایی بودن که در زمان داود خان رفته بودن در هندوستان تحصیل کرده بودن، با وقتی که روسا تجاوز کردن آمدن اینا، بعضش که آمد به کابل به حکومت کارمل و یا بعضش که نامه درفتن امرای مجاهدین، بعد مجاهدین رو جذب کردن بر تنظیمی که گرایش داشتن، بعد اون تنظیم ها رفتن و اونجا از اون تجربه خود با پانتون ها جور کردن.
بر چی مدت درس می دادن و چی درس می دادن؟ تنها استفاده از سلاح یا تکتیک جنگ و
همه چیز؟ از درس های عقیدتی و مذهبی شروع تا آخرین سلاح ثقیله که به دسترس مجاهدین بود، همین سلاح رو درس می گرفتن.
بسیار خوب. تاکتیک جنگ چی تو مجاهدین در اون زمان بیشتر جنگای چریکی میکردن؟
بله بله، گفتم از مسائل عقیدتی شروع تا من ساختم، انفجار دادم، مسائل تخریبی، همه چیز، کل چیز درس میدادم. تاکتیک بود. ما مضمون داشتیم به نام خریطه، مضمون داشتیم به نام توپچی، مضمون داشتیم به نام تاکتیک، مضمون داشتیم به نام عقاید، فقه، سیرت، سیرت نبی صلی الله علیه وسلم. این همین چیزها را کل دو پانتون کاملا همین محصلین که چیز میشنن اینا فارغ میشدن. بنام دوم برید من
وقتی که دوباره پس آمدین به افغانستان، در جنگایی که بودین اگر کمی از خاطراتون قصه کنده کنم، جنگی بسار مقابل در مقابل روسا،
از پاکستان که آمدیم، مستقیم که آمدیم یک چند روز رفتیم دیدن فامیل خانه، پر رفتم پنشیر. ما و امیر رفیقم که امیجا بود، ما وزی یک جای بودیم، رفتیم پنشیر مستقیم. در وقت که رفتیم حمله دوم روسا بود
به پنشیر،
به پنشیر، اما حملهایی که بسیار دیگه پنشیر رو هم خاک یکسان کرده بود، سلاحی که می روی استفاده کرده بودن و هیچ چیزی دیگه بر مردم، هیچ زیروح در پنشیر نمی بود. مردم هم میگید کوه بود، در آ زندگی میکرد. و این سرکی که حالا در پنشیر میره، این سرک وقت بیرانه بود و موتر رفتن نمیتونه، از غیری که خود روسا میرفتن و میامدن و وسایل داشتن و پاک میکردن. اونا که تیر میشدن مجاهدین فجار میداد، وقتی که اونا میامدن میزدن هر جای خراب میکردن دیگه. با ما رفتیم پنشیر، یک تقریبا یک 25 روز که خدا مرسای بودیم، ما را که خود نگاه کرده و هر جایی که میره ما را همراه خود میبرده، به اصطلاح میمانش بودیم. بعد از 25 روز بر ما وظیفت توزیع، ما را در وظیفت توزیع کرده یک منطقه به نام تاواخ بود در پنشیر.
کدام سال هستی؟
سال 83 بود، از 83 دیگه. مای اسد بود، مای اسد سنبلا دیگه. در اون قرارگاه ما توظیف شدیم و فقط همیشه وظیفه ما همی بود که هم صبح که میشد میرفتیم در سر سرک دیگه. ما یک دانه توپ، برای ما یک دانه توپ داده بودن، توپ 82، هم سر پایه فیر میشد هم سر شانه. ما کوشش میکردم همیشه از سر شانه استفاده میکردم. و در اون قرارگاهی که بودم باز 70 مرمی و که تا آخر وقت چیز من 70 مرمی نمی سر شانه خود فیر کردم.
یک صحنه جالبی از جنگی که در ذهن مانده،
جالبترین صحنه شمی بود که عمر صاحب یک کسی رو روان کرد، گفت که مرا گفته بود روانش کنه که برای یک دوتا تانگ دمی مکتب شتل است، دمو اول ملسوالی شتل که حالا پنچیر میره. در اینجا یک جایی بود که در اوجه دوتا تانگ غلپایی کرده بسیار کلانا را جا به جای کرده بودن، دمو را هر جایی که میرفت مردم تیر میشید یا میزدن مردم و مجاهدین هم چیز میکردن. با قماندان از او محمد سید خان نام داشت، خدا بخشش، فکر میکنم پار سال فوت کرد دیگه. من رفتیم یک معاون از او معلم گلاب نام داشت، آدم بسیار بغیرتی بود. من اگه وزابه سید خود تقریبا دو روز سی روز ششتیم سر جا پلان جور کردیم چه قسم تانگا را دیجا بزنیم. این تانگا از ایمیجه که زده شان با یا میترسده که دیگه نمیباشن. با او یک تانگار یک شمه زدم، یک دیگهش تقریبا 3 مرمی دیگه زدم، این زمین خدا گور کرد نخوردش. بسیار نزدیک هم در مسافه 400 متریش من رفتم، خدا رساندم. بسیار که شو تا صبح ما در کورا کنیم رفتیم در زیر من، در زیر مکتبی که در اوجه بود فقط یک درگک بود و چند تا بید در اوجه بود. ما اوجه روز خدا شو خدا رساندیم، روز خدا مخفی کردیم در اوجه. تا اینکه دیگر شما عملیات سر شروع کنیم از روز دیگر تا دیگر روز. امی تانگ اول که زدم امی تانگ بلندی ری تانگ در گرفت، تانگ در گرفت که ظرف دو دقیقه که تاب مرمی رسان مرمی رسان در توپ ماند و تانگ دیگر که زدیم تانگ دور خود شد، دور خود گور کرد خدا یا امی که دور بخوره دم هر رقم چیز باشه خدا زیر زمین میکنه پت میکنه. ای دور خورد دیدم که دور خورد ای خدا پایین کرد که پایین کرد بیخی فقط همه قشد که میل از من میلش هم میدیدم من میل از زیر زدم سه مرمی میل از زیر زدم نخوردش که میزدم می من پایینش هم میزدیم مرمی سر میکرد بیخیدم پایلویش رفته بودم در مسافه 400 متریش همین مرمی سه میکزدم یا مر دیدم همین تانکس سلانتی ازی مر دید تو باور میگونی مرمی چارم نکه زدم میره یعنی می توشد که همه قکنم کنی همی توپ از همه سرش آنه می کنیم پایین کنم که اینمی جو که همی میل مانده بودم زد اینمی رسه اینمی که سرم این تو پایین نمی کنم اینمی سرم هم می برد مرمی تا اینمی بسیار نقطه چیزش بود نقطه جالبش بود که ما اونمو جو از مرک خدا نجات داد خدا تانستم که نجات بودم با مجردی که هم بل کد ما فهمیدم که مرا زد کم پایین کنم خدا توپ از مشانه مفتید فقط اینم اینجا که مانده بود من مرمی که سرش فایر کردم اینم اینجا زد اینقدر اساس زدش.
حاجی صاحب میفهم خاطرات بسیار زیاد دارین و این خاطرات بسیار دلچسب هم است و بسیار از لحاظ تاریخی هم با ارزش است اما نسبت کمی وقت برنامه سخت است که ادامه بدیم. در کل آلی که وقت دوباره میبینین همه قدر جنگ و جدال افغانستان 40 سال تقریبا در افغانستان جنگ شده آل نتیجه گیری شما چی هست؟ آل چی فکر میکنین در این وقت و در این زمان؟
والا در اون وقتی که مردم واقعا جهاد میکرد این ارزش از این داشت ما پشیمان نیستیم که جهاد چرا کردیم چرا جنگ کردیم ولی بعد از این برآمدن روس ها که جنگ ها شد و کابل و ایران شد و افغانستان و ایران شد در هر جای هر قماندان و هر قردار صاحب در اوجه پاچه بود و پاچهی میکده بعد از او که او رقم شد و حکومت عبوری آمد و کرزه آمد و غنی آمد و دگه آمد دگه ای جنگ ها من فکر میکنم به نتیجه بود همیجه هر کسی که در اوجه جنگ کده بخاطر به قدرت رسیدن این امی افراد فاسده که امروز میبینیم که همه چیز دزدی کردن رفتن و امی طالب ها را به خاطر نابودی زیام بر حق میدانم فکرت هست همین وعده خداست که خداوند میگه اللهم سلط الظالمین بالظالمین و حدیث پیغمبر است که میگه الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم اینقدری مردم ظلم کردن اینقدر ظلم کردن که خداوند دیگه ظالمی را سر زیام قرار کرد فکرت هست خداوند ظالم دیگه ای را آورد از زیا که در بدتر ظالمه سر از زیا مسلط کرد اگر یا ای کار نمیکردن چرا طالب امروز میمد ای افغانستان چرا به ای وحشت میفتد مرد فقر بیچارگی ای امتحان خداوند است امی جنگ به خاطر چی بعد از اینکه من روز برامد افغانستان امی جنگ به خاطر چی فقط ببر بچه مردم را بکش با ما قماندان باشم با ما رئیس جمهور باشم می باشم ولی بعد از این که از افغانستان روس ها بر آمدن دیگه این جهاد بود هر کس میکنه میگه جهادی بد میکنه این جهاد نبوده این تباهی بوده است این کلی مردم میگه کشتن کلی قاتل هستن و امروز طالب هم کار میکنه همین طالبی که امروز آمده است این میره خدا سر از یه مثل یا ظالم شدن طالب یا ظالم تر سرشان رو قرار کرد بیاگم من نشانتان بودم
خیلی بینید آجی صاحب من به نهایت سپاسگزار هستم قصاتون بسیار شیرین است انشاءالله یک وعده دیگه بازم روی شما میشینیم بیشتر میشنویم یک دنیا تشکر بازم عید خوش به شما آرزو دارم
سلام علیکم تشکر
خیر باشه لطف کردین یک دنیا
تشکر به آمدید خواندیم
سلام علیکم آجی صاحب بخیر باشه لطف کردین